سلامونه ستړي مشه په کابل افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري په فایل کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشت سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکه. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. سیدی قتال د بند امیر ټیم په ګټه په څلور شپږ څلوېښت توپونو 9 منډې جوړې کړې دي. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګرباز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سرلنن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نه وي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتک اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګنډ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډ اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستي درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل به غچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشتہ صاحب د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اوري په دې مجله په دې خبرونه کې برا سره واوري. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاسو مفرز باندې طالب استوال از ما کور تکړه دی او غلطه از ما یو فلم زل اسکلان زوی ځان سره وړي اگر شغه هیڅ کوم جوړه ممن لري.
د دې تر څنګ به واورئ چې د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راوو، پر خرو یې راوو چې بوشکو باندې راوو چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی، هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته. خبرونه کې را سره مل اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسو کولای شئ زمونږ دا مطلب او نور مطلب زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشئ او زمونږ د راپورونو متنی بڼه هلته ولولئ. ورزو د خبرونې راپوریز برخې ته راپورونه راخلو. اول د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسی له قوله ویل شوی ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند ګړۍ را تنګ کړې او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړې دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساري دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیژنم چی منزوی شویدی او هغه وضعیت چی یو ژوندی انسان یه باید ولری نیلری یوازی ساوی اخلی خونور دی ژوند له هیچ دول حالاتو ندی خبر. در طول حالات دی هغه چا پریال لکبالا رامیست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هغوی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودي شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
د بشري حقوقو د څار د ډلې راپور مو واورېده چې په هغه کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو او د ښځو د حقونو نه د سرغړونې په اړه ویل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې هغه د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان دی. تاسو یې را سره واورئ.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روا هوادارې په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونې، شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلي چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو. یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ولسي وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت یې تړلي وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چهارشنبه فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته تللی و، هلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د فساد په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
په نړیوالو موضوعاتو کې به مو د ایران له حاله خبر کو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلیل یې روښانه کړی دی. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان سره څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی. نور بحال به لاغې واورو.
مننه. محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي، خو یوې د خپل ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه بللی دي. محمد جواد ظریف چې په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پات شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکړي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی دی. جواد ظریف تقریبا څو ساعته وروسته له هغه د ایران د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ څخه منصرف شو چې د مسعود پزشکیان د کابینې پیشنهادي وزیران معرفي شول او تمه ده په څو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې شي. په همدې تړاو د ایران د پارلمان یو غړي حمید رسایی چې د جواد ظریف یو منتقد هم بلل کیږي، په خپل ایکس پاڼه د جواد ظریف د ماشومانو د دوګونی تابعیت ته په غیر مستقیم اشاره سره ویلي دي چې په مهمو او حساسو پوستونو کې د داسې خلکو مقرری باید سمدستي لغوه شي چې یا خپل یا ماشومان دوګونی تابعیت لري. جواد ظریف چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دوره کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی په توګه باندې د ایرانیانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی او په دې وروستیو کې په دې خاطر د خلکو له لوري تر نیوکو لاندې نیول کیږي چې په ایران کې د دولت لخوا د خلکو د مظاهرو د ځپلو په برخه کې د ایران د پوځیانو او ځواکونو ملاتړ کړی دی. خو په د جواد ظریف د لرې کېدو یا ګوښه کېدو په تړاو باندې تر دې مخکې هم ځینې فشارونه وو. د ایران رژیم او په تیره بیا د ایران توندلاري مذهبیون روحانیون په هغو چارواکو باندې کلکې نیوکې کوي چې دوګونی تابعیت لري او وایي چې د ایران په رژیم کې د نفوذ یوازینۍ لاره همدغه دوګونی تابعیت لرونکي چارواکي دي.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان په اړوند مونږ نور راپورونه هم درته لرو. ورزو د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو خبرې به واورو چې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اشکمش ولسوالۍ د ګلابي او کوکا بلاق سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي او د مرکبونو په وسیله خپلو کورنیو ته د څښاک اوبه انتقالوي. دوی انتقاد کوي چې په دې اړه یې وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابي او د کوکبلاغ د سیمو ځایي اوسیدونکي وایي د مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بوشکار میاریم به امره فامیل خود به امره اقربای خود حتی له جنگ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعت انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیره وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي، او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډي ته وویل
موږ د 15 کیلومتر څخه اوبه راوو، پر خرو راوو چې بوشکو باندې راوو، چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی، او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په ناس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکه بلاق سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي ترڅو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو ترڅو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محید الله حمید آزادۍ روډي ته وویل
ریاست حیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړي ترڅو د اشکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاق سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلان نه لرو، او د قراز له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي، او کاروان چارواکي د نوموړې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي، نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انځرو باغونه زیانمن کړي. کروندګر او بڼوال وایي له دې عمله سږکال یې حاصلات نه درلودل. په اورزګان ولایت کې د کرنې ریاست مسؤلین هم د بڼوالو ستونزې مني، خو وایي د ناروغۍ لامل وروستۍ ورښتونه او د بزګرانو له نامنظم اوبول دي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ همکار راکوي.
د اورزګان ولایت د انځرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انځرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دوی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انځرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. ودیرش کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیک په سیمه کې پر وجري بزمکه یې د انځرو باغ جوړ کړی ازادي راډیو ته داسې وویل
درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال که ژړې نه وای شپږ و خوروار انځر یې کوله، نو چې داسې ژړې وکړې یو نیم خوروار دوغنه به وکړي. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی، دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریبه ځای ځمکه ده، دوه نیم سوه بوټي انځر دي. تېر کال یې یو خوروار شل مانه کړي دي، او شش کال یې چا ډېرو کې دا جېش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړي په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را تواني کړه، سم پر نیمه خو را تواني کړه، ګوره خدای ته خپل وینه دا مرزونه په وکړله د خپاک دا وی شلانه دي چې وسمه په لاس کې دا واسطه غورځوري دي خالي خوراک ته نه دا یوان د خوراک لم نه دي دا ګوره چې غوکه ام نه خوري دا رقم دا به بس خالی غورځه دونه توانونه دا اربع غوان ته سم پر نیمه کې توان یو رسولی یو لشک کمی کنه خامخا رسولی زموږ د غشتنګه د غصه دا ده چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکړي یو کال ته خاص دغه باغ ته په تمه وو ګرد کال مې اوبه م پر لګولې مصرفونه مې پر کول کودونه مې مور کول یوه ګونی کود سپین کود وغه دی په شپږ زره شپږ نیم زره کالداري بارا دا تور کور په چا وس ولا کرسته
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکي کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی ورکشاپونو د جوړولو ژمنه کوي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی په انځورو کې د ژړي په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي.
او لامل د دې ژړي مرض هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی. مثلا سي ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي. نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دې ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دې لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاري وساتو.
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې. نوموړي وویل
روزګان کې د ژړۍ وکړې انځور نو دې دغه دوه لته خو عمده لتهونه دي. اول دغه شش کل ورشتونه ډېر وسوله ورشتو په مهار باندې خلکو اوبه ورکولې چې هغه ضرورت نه ورته. اول دغه و چې بیا ناڅاپي ګرمي باندې راغله د ګرمۍ په مهال دې دغه بې خونه نور نه پټ کړي دا دغه انځور ده. او بل خبره دا په عمومي ډول کې په هوا کې رطوبت هم دغه بره نور رئیس دروازه پورې پاتې کمر په هوا کې رطوبت لندبل ډېری نو بیا دغه او دته ورته نور مرزین بیا کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز رشکار شي او مخنیوي په رقم کې جنو دا خود ته دولت پیدا کاری وکي. دولت ته رقم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ وکي دغه لپاره دوا پیدا کړي. دوا پیدا کړي بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال پر 1500 جری به هکتار ځمکه باندې د انځورو باغونه جوړ شوي دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري. په دغه ولایت کې د انځورو کنداري من له 1000 افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. بعد سلام د ازما پیغام خو خپور کی د اسلامي امارات خمر د غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکه ټول افغانان ورونه به هر هوادون ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادون ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگینو سوالي کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي. مکتبونه نه ستو په څنګه کې داس هیڅ مکتب نه سچغه استادان پر پرولري او کتابونه پرولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب را ته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هداهله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلام الله زه در روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی موږ پاته تیره میاشت د تیره میاشت به میاشت بکیږي. داسې بارانونه اوس به داسې سیلابونه راله چې نه وسي وي ګرسره در وسه چې ورکان سپینجیرې سړی داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول دا اوسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی موسسه راغلې ده.
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي. نو دغه دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د
ګرانوریدونکو تاسو راپورونه لازادي رادیو نه واوریدل وړاندې به 25 دقیقې بس واوري چې زموږ همکار صالح محمد صالح بل خپل میلمنو سره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د دینی مدرسو د زیاتښت په اړه وغږیږي. خو په سر کې لاند خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې باندې امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د باندې امیر ټیم په ګټه په شپږ 40 توپونو 9 تا منډې جوړې کړې. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه اتحادیې کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یو لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په یوه په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه لسو لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ جونی او شزی له تعلیم او تحصیل را ګرځول سوی دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 1,000 نارسمي مدرسې او 445 غیر رسمي دارال فازونه دي. خو په پاکستان کې چې 315 میلیونه وګړي لري، د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه. خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې ښایي د طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په تېره ډسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو بدل سی که د هلکانو لپاره وي یا دنجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی، ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
مننه، کامیابي او خوشحالي مو غواړم ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام. دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمی معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې به فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې یو ان تر د پوهنتونونو اسلامی تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل، فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظه او هم د طبیعي علومو لحاظه تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول او هغه سرکرده تغییرات دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولای شو یا په ځینو برخو کې معطل کړای شو او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړای شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولای شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېر مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت ښیي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلک نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمان دي. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام نه چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچې د اسلام د دین نه د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوها کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتي ولري، خپل فتوا ولري او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان را برسېره کیږي، راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نوسی. دا هغه مسله ده چې موږ باید نړۍ ته، خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لري د هغې صحت او سقم کې خبره نشته، ده هغه جدا بحث دی. اما د هغه تحمیل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې پر ټول نه باندې ملګری مننه
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا لیو شونزی، د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
مننه سړی صاحب، تاسو سلامونه او د میز میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. اصلا د دماغ په اړه باندې کله چې په یو نصاب جوړیږي هغه د ملکونو د عرضې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هماغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلوونکي نه دي او دوی د هماغه پروژو تکمیلوونکي دي، نو د غواړي د دغې خپل هر یو محلي قومندان او په ټوله کې د دوی دغه قومندانان د خپل واک د قوت دپاره دوی دغسې مدرسې جوړوي. په دغه مدرسونو کې دی یا هم د دوی په کوم فکر باندې خلک روزي دی، هماغه په د زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدل او د دیوبند جوړښت نه وروسته د هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باوري یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځنو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینئ او بیا دلته د افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو د اصلي علماو لکه ډاکټر صاحب علي مولدنو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي، همدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي. په مغزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمې په خرافاتو اکثره په جنگي روحیه باندې دي، ځکه دې دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې د هغه خپل هر قومندان محلي قومندان او د هر زورواکۍ دی د خپل واک د قدرت د ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس باندې دغه مدرسې تکاش ورکړې ده. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه ده چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک پر راټولولو باندې او د ذهنیت یا د پاغ اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې دی چې هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ترځ کیږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې د دې غوندې زده کړې نه وکړي غوته په کوم سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په پلچکو په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي عامو خلکو سره کوم برخورد کوي، دا د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي رواني باندې روزي او دا روحي رواني د ټولنه روحي روانيان ټولنې ته وړاندې کوي. شامل ان اوس موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عامو افغانانو سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي هغو ته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. وخت د موږ دوه قدرمنو مشانو د ته اشاره وکړه، په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کوي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنه ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډیر واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنا نه د افغانستان په ضرر، چې دغه سیمې په ضرر باندې پیدا تمامیږي. په دې انداز شکل باندې، په دې تعداد باندې، په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د دې سیمې لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق ته په سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی. په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي؟ کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ورباندې لري؟
مننه. هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپلو نسلونو ته لوستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو ویداني مهاري سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او ویدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستلی شي، د ته څه مهارتونه ور په برخه کولی شي، د ده په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستلی شي. نو د سعودي عربستان منهج زه به دا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کوم دا بې‌نظیره دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی، په هم په طبيعي علوم باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پوهنتون د مرحلې پورې همدارنګه په دینی علوم باندې مشتمل دی، لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کیږي او دغه په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کیږي ترڅو په ټولنه کې یو خو وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن لپاره خو وګړی ثابت شي او امې د خپل ټولنې او د وطن لپاره پراتونکو کې یو څه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کی. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راچرخیږي او هغه مستوا به زموږ چې راکچې د تعلیمي بدوم راډیره خنوي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې د غډیر خ په خاند از باندې او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډیره مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي، آیا نن سبا فکر کوي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
مننه تجدید سلام کوم درنو حاضرینو او په بحث کې شریکو دوستانو ته. واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو لپاره اول مشروعیت پکار دی. هغه نظام چې د مشروعیت مسئله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواوو په اصطلاح مسؤولین لکه وزیر معارف شي یا نور شي هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاري په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزار کړي. دا هغه مبدئي خطاګان دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. عمل چې دوستانو وویل په دې کې شک او تلوین نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زمونږ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغو اهدافو په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضروریاتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکارول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خدا ده چې ډېر ځلې دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو او په معنا د دې خبرو له سره وارد هم لري. هرڅه چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري، ځان ګڼي چې دا رښتینی دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب. تاسو تر اوسه په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملي کیږي او کامل کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
مننه.
اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په یا په دې سیمه کې په تاریخچه باندې کوو، نو ځینې خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ د دیني زده کړو او د دیني علماو مخالف یو. داسې نه ده. کله چې موږ د یوه دین سره ټوله مه تېروو، نو په هغو باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغو باندې تر ټولو باندې زړه هم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې د حقانیې یا په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دیني بهیر ته مخه کړله او وده جوړه شوله، او دا یوازې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې د دې نصاب او د دې تولیدات یو شانته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریخ شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. په پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د مرګ دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې غره کم ته استخباراتي چوکات کې خلق ستونزه ورسره لري. خراب شو د تاسو پوښتنه ته چې په دې مدرسو کې څه بدلېږي؟ په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیر کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي. موږ ورسره په خوا کې لږ څه وایو چې موږ کمپیوټر خو دی وایو چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس دی چې په دې باندې سړی باید بس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلک یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې وردوي او اوس په دې اړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ضمن کې دوی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان روحي تکلیف باندې اخته کول او په مغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولې په ډېر زیات مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا روان شناسو د سره بحث ولرو، هغه پوښي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د دې د ذهنیت دا وي چې زه باید ټوک را ټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپېړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا غوښتم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، په کوم روحیه باندې وي هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود یې شکل دی د مدرسو خپله دغه دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا ارزشي او موږ په ټولنه کې اوس حالا نور وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اخبار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیې او د حکومت نه فنډ کېږي او 15500 کلیوالې دي. دا د پرڅګنه شمیره دا مور دي چې رسمي امر ما نه وکړل ته وځي ځنا مور د چالو وای ما هغه مور دي چې رسنۍ ته پلاس ورغلي او په دې نه نظر وکي چې دې دا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نور هم جوړیږي. موږ نو اټکل کول چې تا کار موږ تر 2000 زیات مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کیږي او په زمین کې د مارک په تول دي. کله چې په مارک کې کوم بستون اعلانیږي یا هغه معلمین چې تقاعد کیږي او یا چې په دې درې کلنه بهیر کې دي، اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کیږي د هغه په ځای باندې بغیر د دینی مدرسې د ملا مام نه بل څوک نه دی مول شي. د مارک ټول 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 ملان کړه د معرفت هغه مسلکی استادان او هغه استادان چې د په کلونو کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو. یو منظم نظام د اساسه د افغانستان بچان روزل اکثر تشکیلات چې خالص کیږي په ځای باندې ملان ول کیږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معرفت لپاره یو ډیر خطرناک مسله ده. موږ هیڅ څوک د دین مخالف نه دي، هیڅ څوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ موارد تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نورو زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل. کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانان په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د انزوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دغه رقم ته تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باعث شوي دي. نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیرلاین اخواته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبان سره یو جوړه دی را درا په دې ټوله په دې سیمه کې غټ شولې هغه د موږ د غورو نشو هیرولای. دغه مدرسو مثلا د افغانان د پاره ډیره نندسنی وړ خبره ده. باید پر کوچ او کاټ کې د نور معرف د نظر کول په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر دا څنګه چې ماره په ورځ ورځ په ټپه دروي ماره چې فلج کوي ماره د دې لپاره چې حتی خلک زه ورته فکرم ماره تومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخې کې دارالقام او مدرسې ته د افغانستان په ضرر بولو.
مننه. وخت کم دی په دې خاطر غواړم چې له فاروق څخه وورو. فاروق څخه په تیر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې. ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېده؟ بل دا چې دغه مدرسو عصري علوم ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تیر جمهوري نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څه ناڅه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره هغلته نور عصري مضامین یا طبيعي علوم ځینې مضامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب وو. زه به کستاسي اجازه وي دې ته براشم نه دا چې وازی په نابرابر توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جوړول پلان مهاله وګد مهاله کې افغانستان ته پټوله کې ولست په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته خو مونږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې رقم مشکل را ولړی، بلکې د دې کې چې رقم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري. د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه د وخت یو خدای چې ډیر کم اته کاله ټول تدریس او داغه نه ورسته ته لنګي ورتړي وي ته مولا شولي، نو اته کاله نه کافي کیږي چې څوک دغه دینی علوم کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنا دی وکړي. همدارنګه دغه نصابونه چې لسترکیږي په مدرسو کې یادريمه برخه او چې ډیر خو استاد یې هغه چې کوشش وکړي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یې هغه نمایي ته، نو دا په هغه ډیر تکړه استاد دی. دای د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي. هغه دا چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعمالېږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي، د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اگر چې څوک په شاګردان ناسوي دا غوي هغه فروق پردي یا دا غوي چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود دي هغه په لحاظ کې نه ساتل، هغه لحاظ نه ساتل کیږي. او د اهدافو او د منهج او د حساب ترمنځ کوم تړاو نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب وخت چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته.
مننه.